شپږ بجې شوې د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجلې ته شرغلی احمد شیبریم ستاسو کوربه. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه تر دې دمه څومره معلومه شوې؟ دا نتیجه به د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور د افغان سولې پر روان بهیر بې اغېزې نه وي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
په اورزګان کې چارواکي وایي چې طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ مهمې دولتي ودانۍ نیولې. کورنۍ چارو وزارت وایي د ښار لویدیځ کې یو جنایي بانډ نیولی دی. او جو بایدن د امریکا په جورجیا ایالت کې هم له ډونالډ ټرمپ نه مخکې شو. بشپړ خبرونه. د اورزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره مهمې دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغلې. د ګیزاب امنیت قمندان لالی ازادي راډیو ته وویل چې د تیر شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ او د ملي امنیت ودانۍ نیولې او بازار کې هم حضور پراخ دی.
پس یو په کومنانی کې دا دوس پیلم چې تاسو سره خبره کوم، تر دا اوسه پر موږ د دې امنیتي ملي له سره ده ولسوالي له سره ده جنگ یوازې پر کومنانی باندې شروع دی. کومنانی مرنه دوري له کړه نور ځای نه ګرځي ورې له سوي دي. ته ټول ته خبر ورکړي چې دا غزاب ته کومه کور نه کوي، دا یو کومنانی پاته ده سکوت کیږي.
د اورزګان د ولایت مقام بیا وایي طالبانو کومه سیمه نه نیولې خو ولسوالۍ ته اضافي سرتیری رسیدلې دي. کندهار کې چارواکي دا کوي چې ګډ ځواکونو په بیلابیلو ولسوالیو کې له سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د والی ویان بهیر احمدي رسنیو ته ویلي چې د هوایي ځواکونو په ملاتړ دغه عملیات تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شوي.
ګډ ځواکونو د کندهار په ارغنداب، میوند، پنجوایي، ژړی او یو شمېر نورو ولسوالیو کې چاینیز او تصفیوي عملیات ترسره کړي دي. د دغه عملیاتو پر مهال باندې د وسلوالو مخالفینو اته اتیا تنه وژل شوي او همدارنګه دوه ویشت تنه نورې زخمیان شوي دي.
طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل پولیس وایي هغه وسلواله ډله یې ونیوله چې ارغندې سیمه کې له سوداګریزو بارونو یا محملو باج اخیسته. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق قاریان ویلي دغه یولس کسیزه ډله ارغندې دروازې ته نږدې د پولیسو په یو لړ پیچلو عملیاتو کې ونیول شوه. وزارت نیول شوي کسان د جنایتکارانو ډله یاده کړې او ویلي دي چې له ومي له وسلو سره یو ځای د پولیسو لاسته ورغلل. د سولې ولسی حرکت یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلت پیل کړ. د دغه حرکت مرستیال خلیل الله رحماني رسنیو ته ویلي له دوی سره دا ځل د ختیځو ولایتونو یو شمېر قومي مشران او ځوانان هم ملګري شوي.
ټولګي جهان متوجه شد
ټول نړۍ زیر شو چې جګړه او سوله د امریکا په واک کې ده. اوس موږ د امریکا نه چې په طالبانو او دولت دواړو نفوذ لري غواړو چې جګړه پای ته ورسوي.
نوموړی وایي د دوی پرلات یا اعتراض به تر هغو دوام ولري چې د اوربان په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د امریکا په څو ایالتونو کې د ولسمشریزو ټاکنو رای شمیرنه دوام لري. اوس د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن په مهم ایالت جورجیا کې هم له ډونالډ ټرمپ نه مخکې شو. جورجیا د ټاکنیز کالج شپاړس رای لري او سی این این او فاکس نیوز ټلویزیونونو راپور ورکړی چې بایدن پکې مخکې دی. له دې وړاندې د ډونالډ ټرمپ کمپاینرانو د میشیګن او جورجیا په محکمو کې عدلي دعوا ثبت کړې دي. د امریکا په ټاکنو کې د بریا لپاره د ټاکنیزو کالجونو 210 رای لازمي دي. بایدن تر اوسه 253 او سیالي ټرمپ 214 رای لري. بلورته په امریکا کې د دویمې پرله پسې ورځې په مخه د کورونا پیښې د ریکارډ کچې ته لوړې شوې. د جان هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې دغلته د نومبر په 15مه څه باندې 1,23,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او په همدې ورځ 220 کسان کووېډ 19 ناروغۍ مړه کړي. د امریکا د 50 ایالتونو له ډلې 19 هغو کې د کورونا پیښې لوړې شوې. امریکا په ټوله نړۍ کې د کووېډ 19 ناروغۍ له امله د مړو او دغه راز دغه ناروغي ډیره شمیرې لري. د کوسوو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی تر استعفا وروسته د هالانډ یوې توقیف خونې ته لیږدول شوی. تاچی پرون وروسته تر دې استعفا وکړه چې د جنګي جرمونو محکمې له سربیا سره د 1990 لسیزې جګړه کې په جنګي او بشر ضد جنایتونو تورن کړ. تاچی د کوسوو د خپلواکۍ ګټلو په دغه جګړه کې د چریکیانو یو مشر و. له تاچی سره یو ځای د کوسوو د ازادي غوښتونکي پوځ دوه نور پخواني غړي هم د هاګ یوې توقیف خونې ته انتقال شوی هاشم تاچی ویلی د دې لپاره استعفا ورکوي چې د کوسوو جمهوریت د ولسمشری دولت او خلکو عزت خوندي کړي. او په ارجنټاین کې ډاکټرانو ویلي د فوټبال وتلې ستوري دیګو مارادونا بعد درملنې لپاره لکه څه زیات په روغتون کې پاتې شي. 80 کلن مارادونا تیره دوشنبه د مغزو جراحي وکړه. د هغه په دماغ کې د وینو یوه ټوټه ټوله شوې وه او عملیاتو ته یې اړتیا درلوده. مارادونا په 1980 کال کې ارجنټاین ته د فوټبال نړیواله اتلولي خپله کړې وه.
دا ستاسو رادیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د امریکا په ټاکنو کې جو بایدن مخکې دی، خو څومره کچرته بایدن بریالی شي د افغان سولې پر روان بهیر به یې اغېز څه وي؟ افراسیاب خټک وایي
اسو کې د امریکایي سیاست کې باید زره تقریبا راشي، خصوصا لکه د سولې کم چوکاټ دی چې دې ته ترجیح نظر وکړي.
په دې خبري مجله کې مو د امریکا د انتخاباتو د نتیجو د اغیزو په اړه د یو شمېر افغان سیاستوالو نظر هم د افغانستان دننه اخیسته. په افغانستان کې پر قانونو د جګړو اغیز څه دي؟
نورمندان او ورسره مخالفین دي په افغانستان قانون هڅه کوي چې په غیر قانوني کندنې او قاچاق وکړي.
د دې خبري مجله په ورستیو کې د کرکټ بورډ د ویان نظر د سره شریکو چې د شزینه او کرکټ لوبغاړو د ملي ټیم په اړه وایي.
یو اسلامی هیواد کې به د خزینه روزون کې تر څارنې لاندې خپل تمریناتي کمپونه پیل کړي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نومبر د 3 منټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیر لا هم دوام لري او ورسره په یو وخت اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ په انتخاباتو کې د درغلۍ ادعا وکړه. دي د ویلې چې په هغو ټولو ایالتونو کې محکمې ته شکایت کوي چې د سیال پکې انتخابات ګټلې دي، خو وروستي راپورونه ښیي چې بایدن بری ته ډیر نږدې شوی دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو رای لا هم شمیرل کیږي او د بایدن رای په ډېرې دودي ایریزونا، جورجیا، پنسلوانیا، شمالي کارولینا، الاسکا، نووادا هغه ایالتونه دي چې د رایو شمیرل پکې پای ته نه دی رسیدلی. تر دې دمه بایدن په څلورو ایالتونو کې تر خپل سیال ډونالد ترامپ ډېرې رای لري. که نتیجه په همدې ډول پر مخ لاړ شي بایدن انتخابات ګټي. تر نن سهاره پورې ترامپ په جورجیا کې وړاندې و، خو اوس په دې ایالت کې چې 14 الکترول رای لري بایدن مخکې دی. جورجیا د بایدن الکترول رای 209 ته رسوي، خو لا هم په دغو حساسو برخلیک ټاکونکو ایالتونو کې د دواړو کاندیدانو د رایو ترمنځ توپیر ډیر نه دی. په همدې حال کې ډونالد ترامپ د دغه هیواد پر ډیموکراتیکه پروسه تورونه لګوي چې په متحدو ایالتونو کې بې ساري دي. سره له دې چې د انتخاباتي سرغړونو راپور نه دی خپور شوی، د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د پنځشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل په هغو ټولو ایالتونو کې چې د ده سیال بریالی شوی دی د حقوقي دعوې لپاره به محکمې ته مراجعه وکړي. د بېله دې چې شواهد وړاندې کړي، ویلي د انتخاباتي درغلۍ په خاطر به رایې ورکوونکي او د هغو ایالتونه یعنی هغه ټول ایالتونه چې بایدن پکې ګټلې ده زموږ له لوري له حقوقي دعوې سره مخامخ شي. ټویټر د ښاغلي ترامپ پر د ټویټ ډاټا په وهلې چې شایي منحرفونکي معلومات ولري. اوس د بایدن الکترول کالج رای 235 دی، حال دا چې تر دې دمه د ترامپ کالج الکترول رای 214 دی، خو د بری لپاره 270 رایو ته اړتیا ده. نو ډېر پام پنسلوانیا ته اوښتی. په دې ایالت کې چې د رایو شمیرنه دوام لري، د بایدن رای ترامپ ته په نږدې کېدو دي او اوس د هغو سیمو رایې شمیرل کېږي چې هلته د بایدن ډیموکرات ګوند ډېر نفوذ لري. که بایدن په پنسلوانیا او یا د درو نورو ایالتونو لکه جورجیا، نووادا او ایریزونا په منځ کې په دوو ایالتونو کې ډېرې رایې وګټي، د امریکا ولسمشر غوره کېږي. پنسلوانیا 40 الکترول رای لري او حاضر دمه د ترامپ د رایو فیصدي یو څه زیاته ده. په همدې منځ کې د میشیګان ایالت د محکمې قاضي د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د غړو د شکایت رد کړ چې ګنی جمهوری پالو د الکترونیکی رایو پر شمیرلو څارنه نه لرله. قاضي وویل چې دا شکایت د چهارشنبې په مازیګر او د وروستیو رایو تر شمیرل کېدو یو ساعت وړاندې شوی دی.
ولسمشر ترامپ ته د ګټلو لپاره 55 او جو بایدن ته د ټاکنیزو کالجونو 12 رایې د ګټلو لپاره پکار دي. وروستۍ شمیرې دا ښیي چې په اریزونا ایالت کې بایدن مخکې دی، په نیوادا کې بایدن مخکې دی، په میشیګان کې بایدن مخکې دی، په ویس ویسکانسن کې بایدن مخکې دی، خو په جورجیا کې ولسمشر ټرمپ او بایدن سره مساوي دي، او په پنسلوانیا کې چې مهم ایالت دی تر اوسه پورې ډونالډ ټرمپ مخکې دی، د 9.6% رایې خپلې کړې دي او بایدن 9.3%. یو شمېر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د افغاني ټولنې اوسني ارزښتونه د سوري قرباني نه کړي او کړې شمني او هوکړې عملي کړي. دوی وایي د امریکا د انتخاباتو پایلې د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په بهیر بشپړ اغېز درلودلی شي. رحمت الله افغان له کابل له نورو جزئیات سره.
له شک پرته د امریکا د انتخاباتو د پایلو اعلان په نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو په سیاستونو اغیز لري چې له امریکا سره اوږدمهالي تړونونه لري. یو شمېر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د افغانستان سولې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سر ډول چې لیدل کېږي طالبان سولې ته زړه نه ښه کوي. د امریکا راتلونکي ولسمشر چې هر څوک وي باید دې ټکي ته پام وکړي، داسې سوله راولي چې د افغاني اوسنۍ ټولنې ارزښتونه، قومونو او د بشري حقونو څخه سترګې پټې نه کړي او د سولې قرباني نه شي.
د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ له ستراتیژیک تړون سربیره امنیتي او دفاعي تړون هم لري چې له مخې په افغانستان کې د امریکا حضور قانوني او امریکا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري او مرسته کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی سرپرست عبدالحکیم مجاهد متقابل احترام او ګټو په چوکاټ کې د دغو تړونونو په پلي کېدو ټینګار کوي.
د افغانستان د خلکو، د افغانستان د ملت غوښتنه به د راتلونکي ولسمشر د امریکا نه دا وي چې ټول هغه تعهدات چې هغوی د افغانستان د خلکو سره کړي دي د متقابل احترام او د متقابلو ګټو په چوکاټ کې دینيني په یو باندې باید عمل وکړي.
د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به امریکایي سرتیری له افغانستانه وځي. د دې تړون له مخې په قطر کې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاوو د تماس ډلې خبرې روانې دي، خو لا هم په خبرو کې څرګند پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په همدې حال کې د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې د جمعې په ورځ د کابل په شمال کې د خپل ګوند پلویانو ته خبرې کولې، د سولې رامنځته شوی فرصت تاریخي یاد کړ.
پروسه سولې افغانستان فرصت تاریخي است که
د افغانستان د سولې پروسه تاریخي فرصت دی چې ټول موثر سیاسي اړخونه په سوړخیز چوکاټ کې دغه حیاتي مسائل له هغې جملې د راتلونکي نظام جوړښت په اړه بحث وکړي او یوې ملي اجماع ته ورسیږي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتونوای:
اوله توقع د صلح راتګ دی چې افغانستان ته عملي جنبه واغوندي او مقابل طرف په دې قانی کې مجبورې کې د فشار لاندې راولي په افغانستان کې امن راځي. دوهم مسله چې ډیره مهمه ده چې امریکا او بینالمللي جمعیه افغانستان تنها پر انرژي یو ځل بیا افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نه شي، چې افغانستان پر خپل پښو ودرېږي او آینده خپل د حکومت او یو قوي حکومت او قوي نظام وجوړ کړي.
په امریکا کې درې ورځې وړاندې انتخابات وسول چې د دغو لنجمنو انتخاباتو وروستۍ رایې شمېرنه روانه ده. هر کاندید چې د 270 کالجونو رایې ترلاسه کړي ګټونکی بلل کیږي.
څوک به د امریکا شپږسلویشتم ولسمشر شي؟ جمهور غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي FM سل اشاریه پنځه او facebook.com/ازادي راډیو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ انتخابات چې نتیجه به یې ژر اعلانې ده، دا ځل درې ورځې پی تېرې شوې دي، لا هم څرګنده نه ده. په دې ټاکنو کې تر دې دمه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سیال جو بایدن مخکې دی. که چېرته بایدن ولسمشر شي، د واشنگتن د افغانستان او د سیمې سیاست به ورسره بدل شي. دا جنبش پر سیمه د دې ټاکنو د اغیزو په اړه سیاسي او بشري فعال او د پاکستان د مشانو جرګې د پخواني غړي افراسیاب خټک نظر اخیسته. په پیل کې شاغلی خټک د امریکا په سیاست کې د احتمالي بدلون اغیزو ته اشاره کوي چې د افغان سولې پر روان بهیر به یې وکړي.
دا دی افغانستان د مخنی حکومت او د مخالفو خلکو ترمنځ طالبانو ترمنځ خبرې ترې پیل شوې. نو دا ښکاره شوه چې هغه د دوحې کې کوم معاهده چوکاټ او اډې تنګ لاندو او د هغې له امله دا مسله مشکلات سره مخامخ شوې ده. نو که زما په نظر کې امریکا غواړي چې واقعا افغانستان کې سول او ثبات غواړي او امن غواړي، نو هغه باید ځینې خبرو ته بیا د نوي سره باید وګوري، ځکه چې داسې وایده چې په هغه کې افغانستان دولت شامل دی. حکومت خبره نه کوم، دولت خبره کوم، دولت دې لازمي دی، حکومتونه بدلېږي را بدلېږي خو دولت به موجود وي. او موږ پخوا هم لیدلي وو چې کله د افغانستان دولت متضرر شوی و هغې افغانستان ته ډېر تاوان کړی و، سیمې ته هم او ټوله نړۍ بالاخره هغې تاوان ګاللی دی. نو یو ځل بیا چې هغه اشتباهګانې تکرار نه شي چې کمې په 1990 کلونو په اوایلو کې شوې وي.
فکر کوئ د دغه تیرو څو ورځو کې چې اونیو کې چې د امریکا د ټاکنو مسله ډېره توده وه، په افغانستان کې جګړې هم تودې شوې، دې د امریکا د ټاکنو سره رابطه درلوده که دا بیخي یو جدا فصل و؟
درلوده، ځکه چې ټاکنو په وخت کې امریکا د دې جوګه نه ده چې کافی مداخله وکړي او کرښې راکاږي. امید دی چې د دې وزیر په امریکا راوځي، خو اصل کې د امریکایي سیاست کې باید ځینې تغییرون راشي، خصوصا لکه چې ما ارزو کړو چې د دې سولې کوم چوکاټ دی چې دې ته تجدید نظر وکړي. یعنی په اوږدې کې د امریکا چې کوم نوې سره جګړه دې سیمه کې روانه ده، او چې کوم ښاغلي ټرمپ او ښاغلي جو بایډن دواړو ورته اشاره کړې ده، یعنی چین سره د امریکا سره جګړه، امریکا اساسا په دې سیمه کې هغې ته به آمادګي نیسي، مګر هغې نه مخکې په کار ده چې دلته کې یو ځلې سوله تعمین شي او افغانستان کې جنګ بد شي، دې سره دا سیمه چې ده به په خپلو پښو ودرېږي.
فکر کوئ چې دغه ټول کارونه چې د ایران په تړه وشول او تربګني ورسره اوج ته ورسېدل، دا ټول په شا کېدلی شي؟ یعنې بېرته به د ایران سره اټومي تړون او دا ټول مسالې بېرته راژوندي شي که ښاغلی ټرمپ یې وبایلي؟
دا امکان نه بهر نه ده، ځکه چې ډیموکراتان چې چین سره ساړه جنګ ته مخکې کېږي، نو هغې په بل ډول مخکې کېږي. دا د ریپبلیکن ګوند چې د ایران سره ډېر پراخه مناسبات جوړ کړي او خصوصا بیا اسرائیل سره نږدېوالی زیات شوی و، نو دا د کتاب په داسې شکل کې وو چې هغې کې ایران چین خواته کېل وهلی و. د ډیموکراتان چې دي هغې رایه دا ده چې ایران سره باید امریکا یو لاره راوباسي.
د نن امریکا کې یو لویه مسله د روغتیا بیمه وه چې د ښاغلي اوباما په وخت کې پکې بدلونونه راغله او دوی د اوباما کیر په نامه یاده کړله، او هغه داسې و چې ځینو کسانو ته چې پیسې نه درلودې هم د روغتیایي اسانتیاو امکانات برابر شول، چې ښاغلي ټرمپ دا هم له منځه لرې کړه او هغه یې باطله کړله. فکر کوئ چې د نوې ادارې دپاره که ښاغلی ټرمپ یې مشر نه وي، نړیوال مسایل به مهمې که د دغه روغتیایي خدمتونو په څیر چې اقتصاد هم د کورونا نه ډېر سخت ځپل شوی دی، داخلي مسلې به لومړیتوب ولري؟ خطک صاحب،
بله، داخلي مسلو کې د روغتیا مسله ډېره مهمه ده، او امریکا کې چې ډېره سرمایداري په ډېر ځینې ناروا شکلونو کې موجوده ده، هغې کې یو خبردار دی صحت ته. نو چې اوباما کم قدم اوچت کړی و، دا ډېر ښه قدم و، مهم قدم و، او ټرمپ خو چې څنګه هغې ته په شا شو، نو هغې سره امریکا کې چې کوم دا غریب خلک دي او تور پوستي یا د نورو رنګونو خلک دي چې دا کوم غیر اروپایي قومونه دي، نو دوی ته مشکلات زیات شوي، او دې خلکو د چا ته چې مشکلات زیات شوي دي هم په دې رایې باندې بایدن رایې کې چې زیاتوالی راغلی دی، دا خصوصا دا د تور پوستي د افریقایي امریکایان چې ورته ویل کېږي، دا هغه د ښځو وایي چې 90% زیات اکثریت رایې ورکړې ده جو بایدن ته.
د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک، ښاغلي خټک دا څرګندونې د ازادي په څپو کې ګردی میز کې چې د پنجشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه خپور شو ازادي راډیو ته وکړې. اوس هم د امریکا له نوي ولسمشره د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو هیلې او تمې.
احسان صدت دی، هر یو چې کامیابیږي زموږ غوښتنه یا په موږ کې د افغانانو غوښتنه به همدا وي چې د سولې روانه پروسه کامیابه کی تو کی تیری شل کلن لاسته راوړنې چې مونږ لرو زمونږ ملاتړ باید وکړي چې هغه وساتو.
هر جمهور رئیس چې بریالی کیږي د یو افغان په توګه زموږ غوښتنه ترې داده چې خپلو پالیسیو او ستراتیژیو کې بدلون راولي او د افغانستان لپاره مثبتې پالیسۍ او د افغانستان په ټولو اقتصادي او رغنیزو چارو کې دوی سره مرسته وکړي.
نوم اسماعیل د کونړ ولایت اوسیدونکی زمونږ د امریکا د جمهور رئیس څخه غوښتنه دا ده سو په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. طالبان دې ته مجبور کړي سو د افغان حکومت سره کوم مذاکرات سره روان دي دا کامیاب شي او همدارنګه د افغانستان په اقتصاد کې مرسته وکړي. او
زمانوم عدنان صافی ده د امریکا د نوی ولسمشر څخه زمونږ هیله ده چې د افغانستان په اړه د سمې پریکړې ونیسي، د افغانستان ملي دفاعي امنیتي ځواکونه تقویه کړي او روزنه دی وته ورکړي او په هغه هیوادونو دی فشار وارد کړي کوم چې د افغانستان په ورانولو کې او د تروریزم په تقویه کولو کې برخه لري.
د امریکا لنوی ولسمشر د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو هیله د امریکا د انتخاباتو د نتیجو شمیرنه روانه ده. تاسو هم کولی شئ چې د امریکا لنوی ولسمشر که هغه ترامپ انتخاب شو او که جو بایدن انتخاب شو خپل هیلې له موږ سره د اس ام اس له لارې شریک کړئ. د دې خبري مجلې په وروستیو کې ستاسو اس ام اسونه لولو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د خبري مجله په منځني صف دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. جګړو ته مخه کوو. په کندهار کې چارواکي د لسکونو طالبانو د وژلو ادعا کوي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب، ژړی، میوند، شاولي کوټ او پنجبایي ولسوالیو کې د عملیات پر مهال اتاتیا وسوال طالبان وژلي او دوه بش نور ټپیان کړي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول احمد بیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د غشمیر وسوال طالبان په هوایی او مزکنی عملیاتو کې وژل سوي او ټپیان سوي. د بهیر په وینا په دغه عملیاتو کې د وسوال طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي او امنیتي ځواکونو ته په عملیاتو کې کم تلفات نه دي رسیدلي. وسوال طالبان تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د یادول ورده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات د تیرو لسو ورځو راهیسې د کندهار په ارغنداب، ژړی، پنجبایي او میوند ولسوالیو کې پیل سوي.
د کندهار د جګړو راپور مو اوریده. روزګان ته ورسو. د روزګان د ګیساب ولسوالۍ د بازار امنیتي وضعیت روښانه نه دی. طالبان دې بازار ته نن سهار ورننوتي وو. جګړه روانه ده او ویل کېږي چې د یو شمېر افغان سرتېرو اړیکې قطع شوې دي. جزئیات له ترین کوټ د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې.
په ولسي جرګه کې د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي نن ازادي راډیو ته وویل چې د اروزګان د ګیزاب ولسوالۍ د ملي امنیت او د ولسوالۍ ودانۍ او بازار لا هم د وسلوالو طالبانو سره دی او په خبرې چې په ولسوالۍ کې لا هم درنه جګړه روانه ده. نوموړي وایي هلته د مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه لري، خو وایي زیات شمېر سرتېري لا دراکه دي او په خبرې کچېري اضافي سرتېري ورونه رسېږي نو ولسوالۍ به د وسلوالو طالبانو لاسونه ته ولویږي. د دې ترڅنګ د یادې ولسوالۍ امنیه کمانډان لالی هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې وسلوال طالبان لا هم د ولسوالۍ په بازار کې شتون لري او وسلوالو طالبانو د نن ورځې په جریان کې د ملي امنیت ودانۍ او د غراز د ولسوالۍ ودانۍ سوځولې ده. نوموړي وایي د مرګ ژوبلې په اړه معلومات تر اوسه پورې نه لري، خو وایي دوی په کمانډانۍ کې ماسره دي. د دغه ولایت د والي ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ ته اضافي سرتېري رسېدلي او ډېر ژر به د ولسوالۍ وضعیت کنټرول کړي. سایل بیا دا نه مني چې د ولسوالۍ ودانۍ او د ملي امنیت ودانۍ او د غراز بازار دي د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلي وي، خو نوموړي دا مني چې یو شمېر سیمې هلته د وسلوالو طالبانو لاسونه ته لوېدلي دي. نوموړي وایي چې په ولسوالۍ کې لا هم د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوس درنه جګړه روانه ده.
په تکتیکي توګه خپل ځین راشاده شوی وو، خو وروسته چې بېرته د دوی په وړاندې درېدلې دي نو تلفات زموږ خواته نهشته، خو د دوی طرف ته څوارلس تنه مرګ ژوبله اوسېده چې لس تنه یې وژل شوي دي، څلور نور زخمیان دي.
د روزګان د والي ویاند احمد شاه ساحل له ګیساب ولسوالۍ څخه یو شمېر خلک د جګړې له امله نورو سیمو ته وتلي دي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون له لارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو په منځني صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې نن د اکتوبر شپږمه په نشټو کې د طبي منابعو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې شاوخوا څلوېښت کلنې جګړې پر طبي زیرمو څه ډول اغېز کړی؟ له کابل نه د خان محمد سین په راپور کې اورو.
په ختیځ کې د کونړ ولایت چې د افغانستان پنځه ویشت سلنه ځنګلونه پکې دي،
د دغه ولایت د کرنې د ریاست سرپرست نجیب عادل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې 4,600 هکتار ځنګلونه وو، خو د 30 کلنو جګړو له امله د دغو ځنګلونو له 1.5 تر 30% پورې وهل شوي دي.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنگونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې د له منځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده، خو دا حالت همداسې دوام وکړي او د شته طبیعي منابعو ته هم ډېر زیان پېښېږي او نور هم له منځه ځي.
د ده په خبره د کونړ ولایت ډېری ځنګلونه په مروره، اسمار، غازی آباد، ناړۍ، سوکۍ او نارنګ ولسوالیو کې ولاړ دي. د جګړو لمن د افغانستان د غرونو تر لمنو هم رسیدلې ده. د بدخشان والی محمد زکریا سودا وایي طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له نامنیو نه په ګټې اخیستنې هڅې کړي چې د دغه ولایت د یاوان، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې د زرو له کانونو څخه د ریکشوی له لارې چې ډېر عاید لري ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي جګړو د هېواد په پراختیایي پروژو منفي اثر کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې شاوخوا 1,600 کانونه ثبت شوي چې ډیری د حکومت تر واک لاندې دي، خو ځینې د ناامنیو له امله په ناقانونه توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
یو کې داسې سیمې چې هلته زورمندان او وسلوال مخالفین دي، افغانستان قانونه هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې وکړي او قاچاق وکړي. مسله د وسلوال مخالفینو د مافیا یا د زورمندان مطرح ده، هلته مونږ د محافظت کمیټه د فورس یا د قوت نه استفاده کوي. په هغه سیمو کې مونږ هڅه کوو چې خپل کنټرول ولرو او قانونه مؤثره ګټه واخلي.
بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي روانو جګړو له انساني تلفاتو وروسته طبیعت ته هم درانه زیانونه اړولې دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد قاسم رحیمی وایي
جنگ، دغه افراطګرایي د طبیعت او محیط زیست متاسفانه عاصب رسولې.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هېواد په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا له منځه وړي.
نن په نشټو کې د طبیعي منابعو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. وړاندې د افغانستان د کرکټ د شزینه لوبغاړو پاړه یو مطلب.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له 40 شزینه لوبغاړو څخه په کابل کې له 3 اونیو تمریناتو وروسته پرون یو شمیر د ملي لوبډلې لپاره غوره کړی. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د دې تمریناتو له پایته رسیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاوونو ته وټاکل شوي او په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکې تر څارنې لاندې په راتلونکي کې خپل تمریناتي کیمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوالې شورا له افغانستانه کړې وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
دین محمد احمدی له کندهار لیکي چې افغانان یو بل کسرونه مني جو بایدن او ترامپ ګټن شو رسولې. عبدالواحد متخیق له کندهار لیکي چې ترامپ بریالی شو که جو بایدن بریالی شو باید د افغانستان مسله په سوله حل کړي. خان محمد اسلامیار له ندالی ولسوالی لیکلی دی د امریکا نوی ولسمشر باید د افغانستان جګړه خامخا په یو کال کې ختم کړي. تازه خان سمسور پر رسول سمیس کې له ننګرهار لیکلی دی د امریکا نوی ولسمشر باید پر پاکستان فشار راولي څو په افغانستان کې سوله ټینګ شي. سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکلی دی د امریکا نوی ولسمشر افغانستان ته ګټه نشي رسولی. بشیر هلمن له کابل پر رسول سمیس کې لیکي د امریکا نوی ولسمشر دی د افغان سولې بهیر ګړندی کړي. محمد له کابل لیکلی دی زما په نظر ډونالد ترامپ د افغانستان د سولې لپاره ښه دی. رحمت الله ترکه له کندهار پر رسول سمیس کې لیکي زما په نظر د جو بایدن بریا د افغانستان په خیر ده. زیت الله ویسا له کندهار لیکلی دی د امریکا په انتخاباتو کې چې هر څوک بریالی شي افغانستان ته ګټه نه کوي. عبدالرحمن له کابل پر رسول سمیس کې لیکلی دی که د امریکا په انتخاباتو کې هر څوک بریالی شو باید طالبان اور بند ته وهڅ شوی. او یو بل اوریدونکی چې نوم یې نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلی دی د امریکا انتخابات د افغانستان پر سوله مثبت او منفی اغیز کولی شي. د ده په وینا که چېرته ډونالډ ټرمپ بریالی شي د افغانستان د سولې بهیر به ګړندی شي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله هم دومره و. البته زموږ خپرونې د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پورې ادامه لري. بله خبری مجله هم لرو او په دې خبری مجله کې هم زه به ورلمخه تاسو ووایم چې د امریکا د انتخاباتو په ارتباط اوریدلی شئ. دا خبری مجله احمد شکفر احمدي وړاندې کوي. احمدي صاحب خیر راغلی.
تشکر از شما شیبر صاحب.